द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجی دا دا خالی ورس کال دو در پند سم د مئیش پاڑا سم نیٹا دا دا پاکستان کی دا سار اتنی میں افغانستان کے تا اور تو واشنگٹن ڈی سی کے د مئی د پند سم نیٹے د شپے ول اس نیو بچی شوی دی وایس اف امریکا دی وراجی سار نے خبرون کی درتا ز زات ہتا کر کلے وایم اول تاسو پام را گرزو د اوس وقت مهم خبر نو سٹکو تا پاکستان وای په خیبر قبائلی سیمه کې 13 دو ورځو کې ولس ترهګر وجلی او چارواکو په کراچۍ ښار کې هم د دوو تنانو د نیولو او درو مشکوکو ترهګرو د وجلو دعوی کړي. د امریکا بوسټن ښار کې کال 2014 کې د منډو مقابلې یا میراتون کې ترسره شوی بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارانایف ته د امریکې عدالت د جمعې په ورځ مرګ سزا وروړي.
په وو نارینو او پنځو ښځو جوړې جوري د جمعې په ورځ بوسټن کې دغه فیصله واوروله چې د اغېستو د پاره یې په درې ورځو کې 1400 ګنټو نه زیات غور او فکر کړی وو.
عراقي چارواکو تر مخه تندره وړلې دولت اسلامیه د ملک تر ټولو غټې صوبې انبار سرخار رمادي د یو مهم سرکاري ودانۍ قبضه ترلاسه کړي.
د چارواکو تر مخه د دولت اسلامي تندلارو ړومبي د ودانۍ بهر شپږ خودکشي چاودنې وکړې بیا په ودانۍ کې داخل شو. په دې ودانۍ کې د ښار مرکزي پولیس سټېشن او د ګورنر دفتر هم دی.
او شواندې کو د خبرونو تفصیل. د پاکستان سند صوبې سرخار کراچۍ کې جمعې په ورځ د رینجرز په عملیاتو کې لږ تر لږه درې تنان وژل شوي. دغه عملیات غیر قانونه ګرځولې شوي ډلو پر ضد شوي. د رینجرز بیان د یو بیانیه کې ویلي رینجرز د ګډاب په سیمه کې د لټنې عملیات کول چې وسلوالو پرې ډزې خلاصې کړې. ځوابي ډزو کې درې مشکوک ترهګر وژل شوي. چارواکي وایي د وسلوالو ولکېنه وسله هم نیولې شوي. دغه نښتو کې د چا د جوبل کېدو په هکله کوم اطلاعات نه دي راغلي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویلي د مئی د 14 نیټې یعنی خالي ورځ نه به کوم یو موبایل سم تصدیق نشي کېدلی. د 15 نیټې د تصدیق لپاره حتمی ورځ وه. اداره وایي تر دې دمه 2.7 کروڑ سیمونه یې بند کړي او زیاتوي 15 نیټې پورې ملک کې 8 کروڑ سیمونه تصدیق شوي. د بوسټن میراتون بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارانایف ته جوري د مرګ سزا ورولي. جمعې په ورځ بوسټن کې د وو سړو او 15 زنانو دغه جوري د 14 ساعتو غور وروستو دغه سزا ورولي. جوري دغه فیصله په متفقه توګه کړي چې مرګ سزا لپاره ضروري وي. جوري په متفقه توګه فیصله وکړي. د فیصلې وروستو د امریکا اټارنی جنرل لوریټا لنچ سارانایف باندې سارانایف پاک له ویلي چې ډېر ظالمانه انداز کې ترهګر حملې کړي وي. د ویلي کوم یو فیصله هم دغه خلکو درد نشي کمولی. څوک چې دغه ورځ د 14 نه متاثر شوي وو خو زیاتوي د مرګ سزا خطرناک جرم یو منطقي سزا ده. د اسلامي ریاست وسلوالو د عراق رمادي ښار کې جمعې په ورځ ځایي حکومتي ودانۍ کنټرول نیولې او دغه رنګ یې د انبار صوبې سرخار کې خپل بیرغ پورته کړی. د عراق پارلمان یو غړي وایس اف امریکا کور څانګې ته ویلي ښار په مکمله توګه د داعش په کنټرول کې نه دی او حکومتي عسکرو په هکله ګمان دی چې غربي رمادي کې موجود فوزي مرکز کنټرول یې نیولی. د داعش وسلوالو شپې په وخت بمی چاودنو حملو سره ښار ته ننوتلي وو. نیویارک کې یو عدالت د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملګري ته جمعې په ورځ د مرګ سزا ورولي. خالد بن فواز چې سعودي عرب وګړی دی دې کال اوله کې د امریکایانو وجنې په تور ککړ ګرځولی شوی وو. د امریکا استغاثه 52 کلن فواز باندې تور لګوي چې د نوي په لسیزه کې القاعده کې مهم رول لوبولی چې په کې کال 1998 کې کینیا او تنزانیا کې امریکایي سفارتخانو باندې بمی حملو وروستو د اسامه بن لادن مطبوعاتي سلاحکار هم پاتې شوی. امریکا سویلي شرقي آسیایي ملکونو باندې غږ کړی چې سمندر کې غیر هغه کډوالو بچ کولو لپاره هلې ځلې وکړي کوم چې بشري قاچاقبرو نیمه لار کې پرېښودلي. د امریکا د قومي سلامتي مرستیال سلاحکار بنجامین روډز د میامر نه کډکونکو روهینګا خلکو حالت ته ګوته نیولي او سویلي شرقي آسیایي ملکونو او غږ کړی چې سویلي شرقي آسیایي ملکونه باید د دغه کډوالو ژوندونه بچ کولو لپاره هڅې وکړي. دې ترڅنګ د ویلي دغه ملکونه باید خپل داخلي صورتحال هم ښه کړي چې د کډې کولو موقع نه جوړیږي. د بوروندی صدر پیری کرونزیزا د ملک امنیتي ځواکونو ستاینه کړي چې د حکومت پر ضد فوزي کودتا یې ناکامه کړي. صدر پیری دغه خبرې جمعې په ورځ راډیو د لارې یو وینا کې کړي. کله چې سرخار بوجمبوره ته واپس شو او په زرګونو خلکو ورته هرکلی وکړو د مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی چې د هغه دریم ځل صدارت فیصلې پر ضد مظاهرې بندې کړي. ښاغلي کورنزیزا ویلي ملک امن دی او څوک چې تشدد غواړي به کامیاب نه شي. سرخار کې جمعې په ورځ د 2 ورځو تشدد وروستو کلارې وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوښکې د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې سیړنې راپور نومره کې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان ستر صنعتي خر کراچۍ ته چرته چې رینجرز وایي چې تېره شپه عملیاتو کې یې درې ترهګر وژلي دي او دوه نیولي دي. دوی وایي چې د لټنې عملیاتو په مهال وسلوالو دوی باندې ډزې خلاصې کړې وې. کراچۍ کې سمودی راسي د تندروانو ترهګرو او دورانکارو پر ضد د پولیسو او رینجرز عملیات روان دي. تازه صورتحال لپاره سوشې بیوړاندې موږ د ډیو راجو خبریال فضل عزیز سره رابطه کړې وه. را دې چې ورته وښو
دغه عملیات د رینجرو لخوا تیره شپه شوې دي. مطلب د بیګا د شپې ناوخته د خار په ګډام ټاون سیمه ده د سورابور سره نږدې ګلشن معمار علاقه ده. په دې کې د رینجر چارواکو لخوا کم مطبوعاتو ته چې خبر ورکړل شوې ده په هغه کې ویل شوې دي چې رینجرو په دغه ګلشن معمار علاقه کې د مشکوکو وسلوالو په موجودګۍ باندې دغه د موجودګۍ په اطلاع باندې الته چاپو وهلا چې څنګه رینجر هم دغه ځای ته ورلل. نو الته په وسلوالو چې مشکوک وسلوال یا ترهګر دي دوی په رینجرو باندې ډزې وکړې. بیا رینجر وایي چې د دغه ډزو په مهال باندې چې د رینجرو چارواکو د رینجر ځواک سرتیرو او وسلوالو ترمنځ انخت شوی په دې کې درې ترهګر وژل شوي دي. دا رینجر داوه کوي چې د دغه وژل شو ترهګرو تعلق د یو لک قانونه ګرځول شوی ډلې سره دی چې نمې نه دی خودلې. رینجر وایي چې د دغه درې واړه وژل شو کسانو نه دوی وسلا ترلاسه کړي او د دوی مړي چې دی هغه د ښار عباسي روغتون ته منتقل کړل شوي دي چې د دې په جنګلو وشي. د دې ترڅنګ پولیس هم وایي چې دوی تېره شپه په د ښار په ریزویه کالونۍ او په ملیر وفای عام سوسایټي دې سره مختلفو علاقو کې عملیات کړي. په دغه عملیاتو کې پولیس هم دعوه کوي چې دوی د سلی رشتو پورې کسان نیولي دي چې په دې کې پولیس وایي په دې کې هم د قانون ګرځول شو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوک ترهګر شامل دي. پولیس وایي دوی هم د دغه نیول شو کسانو نه پلټنې کوي. زید خټک صاحب زما اوریدونکو ته ویم د تیرې شروع په ورځ باندې چې په کراچۍ کې د کراچۍ په سپوره چورنګي علاقه کې د شیا کم اسماعیلی فرقې سره تعلق لرونکو کسانو په بس باندې ډزې شوې وي. په هغه کې د لو سلويستو پورې کسان وژل شوي وو. دا غي ورستو په خار کې رینجرو او پولیسو کم عملیات چې دي هغه نور تیز کړی دي. او په کراچۍ کې د پوسر لخر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ د غو په مشرۍ چې د تکرې غونډې شوې دي په هغه کې د غپریکړې شوې دي چې په کراچۍ کې کم هدفي عملیات روان دي. دا د کال 2012 د ستمبر د میاشتې راسي تر اوسه پورې چې لا هم دوام لري. دی دا پریکړه کړې ده چې په خار کې کم ورنکاري تر هزار دي دغه په ضد د عملیات به منطقي انجام تر رسول شي. او په خصوصي توګه په د شروع پر شکم به خرمست شوی دا په دې کې کم خلک چې دي هغه به گرفتارول شي. د هغه په ضد باندې به سخت ګامونه پورته کول شي. نو د دا ورځ وروسته په د شروع د ورځ نه یو ورځ وروسته د جمعې په ورځ باندې د کم د رینجر او پولیسو لخوا چې کم خبرونه مخې ته راغلي وو ویل شوي وو دی ویلي چې د یو نیم سل پورې کسانې د ښار په مختلفو علاقو کې د چاپی وهلي او د یو نیم سل پورې مشکوک کسان نیولي دي چې پکې په د سپورو چورنګې په پیښه کې د ککړو مشکوکو ککړو کسانو د نیولو دعوی هم شوي دي. خو په دغه اړه باندې تر اوسه پورې کوم نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. په کراچۍ کې دغه عملیات چې دي تازه عملیات دا د سپورو چورنګې د پیښه وروسته شروع شوي دي. او چې په کې تیر شپه هم دغه رینجرو د عملیات ویلي او د دریو مشکوکو ترهګرو د وژنې دعوی پکې کړی ده. د دې ترڅنګ تیر ورځ د کراچۍ کې یو پولیس افسر هم وژل شوی دی. دغه پولیس افسر هم په داسې مهال وژل شوی دی چې په خار کې رینجرو او پولیسو کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او وایي چې کم د د چارواکو لخوا د وزیر اعظم یا د پوسر لخکر یا په کراچۍ کې د کور کمانډر د نورو قانون نافذونکو ادارو لخوا د صوبایي حکومت لخوا دا ویل کیږي چې دوی کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په ښار کې به امن ټینګوي، امن به پځای کوي او هر قسمه ترهګر چې وي د هغوی تعلق که د کومې لسانی سیاسي مذهبي یا سیاسي بلې کومې ډلې سره وي د هغوی په ضد به بېده سفر کا عملیات کوي. جی خاتک صاحب
ډېره مهرباني فضل عزیز تاسو موږ ته کراچۍ کې چې کوم تازه صورتحال دی د هغې په هکله وروستي تفصیلات وړاندې کول. امریکه ډیوه راجو د ګرانو اوریدونکو ستاسو پام راګرځو د امریکا میساچوسټس ایالت بوسټن ښار ته، چېرته چې د بوسټن ماراتون په می چاودنو کې ککړ جوهر سره نایف ته عدالت د مرګ سزا اورولي. تفصیلات اورو د سمینه احسن په دې راپور کې.
په وو نارینو او پنځو ښځو جوړې جوري د جمعې په ورځ بوسټن کې دغه فیصله واوروله چې د اغېستو د پاره یې په درې ورځو کې 1400 ګنټو نه زیات خور او فکر کړی وو او بیا یې په شریکه توګه دا فیصله وکړه چې سارنیف ته د مرګ سزا ورکول پکار ده او هغه ته د مرګ سزا اورولو دپاره ضروري هم وه چې جوري په شریکه دا فیصله وکړي، ګینینو په بل صورت کې به هغه بغیر د ضمانت ټول عمر په قید کې تیروو. د عدالت د کمرې نه د وایس آف امریکا خبریالې فاطمه کلیسووا رپورټ ورکوو چې کله فیصله واورولې شوه نو سارنیف سرټیټ ناست وو او ځینې د جوري کسانو جړل. د فیصلې نه پس د امریکې اټورنی جنرل لوریټا لینچ په یو بیان کې په سارنیف الزام لګولی چې هغه په ډېره بې دردۍ او په کلک زړه یو ترهګر پلان جوړ کړی وو او زیاته کړه چې یوه فیصله هم د هغه خلکو سوري زړونه نه شي ډکولی چې خپلې په دې حمله کې مړه شوي وو او نه د هغه خلکو وجودونه او ذهنونه روغېدای شي چې د ټول عمر د پاره زخمیان شوي دي. خو هغې دا هم وویل چې د مرګ سزا د قسمه سنگین جرم د پاره یو مناسبه سزا ده او تمه لري چې د دې مقدمې د ختمېدو سره به متاثره خلک او د هغوی خاندانونه هم د سکون سا واخلي. دغه شان د امریکې اټورنی کارمن آرټیز هم یو پریس کانفرنس ته ویلي چې دا فیصله منصفانه وه. هغې وویل چې سارنیف د نفرت او د کرکې په فلسفه یقین لرو او د امریکایانو وجنه او هغوی رنځورول د دې نظریې ښکاره اظهار وو چې قیمت به وس د هغه ژوند دی. د دې کیس لپاره د اف بی آی یو خصوصي ایجنټ وینسنت لیسی وای چې د دې دماکو متاثره خلکو به د کیس تفتیشکارانو ته هر ورځ حوصله او نوی عزم ورکوو. په سارنیف باندې 13 میاشت د هغه په ضد ټول دیرش وفاقي تورونو په وجه فردي جرم لګولی شوی وو چې پکې د 1200 په وجه هغه ته د مرګ سزا ورکړه کېدای شوه. سرکاري وکیلانو د هغه په دفاع کې دغه دلایل هم رد کړي وو چې سارنیف د خپل سخت دریځه مشر تیمرلان نه سخت متاثره وو او دا هم زیاته کړې وه چې که جوهر د میراتون بم حملو په وخت 19 کالو وو خو دا عمر د ښه او بد فرق پیژندلو دپاره کافي او هغه په ایران او افغانستان کې د امریکې د جنګونو بدل اخیستل غوښتل. په 15 اپریل 2013 کې په بوسټن کې د یو میراتون په موقع شوي دوو د بمونو چاودنې د 11 ستمبر 2001 د حملو نه پس په امریکا کې تر ټولو خونړۍ حملې وې.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو ستاسو پام راګرځو عراق ته، چرته چې د انبار صوبې غټ خار رمادي کې یو ځایی حکومتي ودانې باندې د اسلامي ریاست وسلوالو قبضه کړې ده. تفصیل ورو د محفوظ چلیل په دې راپور کې.
عراقی چارواکو تر مخه څنګه وډلې دولت اسلامیه د هوا تر ټولو غټي صوبې انبار په سرخار رمادي یوې مهمې سرکاري ودانې قبضه ترلاسه کړې ده. د چارواکو تر مخه د دولت اسلامي توندلارو ړومبي د ودانې بهر شپږ خودکشي چاودنې وکړې بیا په ودانې کې داخل شو. د انبار صوبایي کونسل غړی راجا عیساوي د پیښې حال څه داسې بیانوي. دی وایي چې د جمعې پر ورځ په رمادي ښار کې په حکومتي ودانې باندې د دولت اسلامیه قبضې وروسته هلته قتل عام شوی وو او زیاتوي چې توندلارو ډېر غټ برید ترسره کړی وو. ګڼ شمېر خودکشه موټر بمي بریدونه یې کړي وو چې له وجې ګڼ امر شوبله شوې ده. په دې ودانۍ کې د ښار مرکزی پولیس سټیشن او د گورنر دفتر هم دی. د اطلاعاتو تر مخه خواوشا 500 امنیتی عسکر هم یرغمل کړی شوی دی. رمادی د عراق تر ټولو غټی صوبې انبار سرخار دی او په دې ښار قبضې لپاره دولت اسلامیه او عراقي عسکرو ترمنځ سخت جګړه جاری وه. خبرونو تر مخه توندلارو د رمادی په غټو برخو قبضه کړې ده او د انبار صوبې په نیمه برخه د دوی کنټرول دی. یو عراقی قبائلی مشر شیخ عارف مخبیر الوانی العربی ٹیلیویژن ته ویلی دی چې د الوانی قبیلې مشرانو عراقی حکومت ته څو سواری ویلی وو چې وسله او عسکر دی ولیږي، خو دوی داسې ونه کړل. په انټرنیټ خپور کړی شوی ویډیوګانو کې خودلې شوې دي چې خلک په خپلو گاډو کې د خار نه په تیښتې دي او د ډزو اوازونه اورېدل کېدی شي. پزمکه باندې حالات ډیر ګډوډ دي او دا نه د واضحه چې پسیمه د چا کنټرول دی.
ورسالتنا الی السیاسیین والعلماء والمؤسسات.
د عراق پارلیمان سپیکر سلیم جبوری دا وکړه چې خارجي ځواکونو د عراقی خلکو هغه حوصله نه دستایلې چې د اسلامي تندروانو مقابله وکړي شي او د دې لوجې حالات ډیر خراب شي. وو په انبار صوبه کې سنی آبادی په اکثریت کې ده او د دې سرحدونه یو اړخته شام سره او بل اړخته د عراق سرخار بغداد سره لګي.
ګران اوردونکو د ریورا جو خبرونو کې تاسو تازه خبرونو راپورونو مرکونه خبرې کې خو دې تر څنګ د ریورا جو همکاران نړیوالو مطبوعاتو باندې هم نظر ساتي چې مهمو موضوعاتو باندې په دغه مطبوعاتو کې څه قسمه مقالې راپورونو مقالې سړنې چاپ کیږي. ترنه تاسو خبر ساتي د ریورا جو زمونږ همکار مختار خلیل.
فارن پالیسی د انټرنیټ په ویبپاڼه خوریدونکې د امریکای یو ډیر مشهور اخبار دی. نن په فارن پالیسی کې د یمن د جنگ په حواله د نامتو زنانه خبریالې الیزابت ډیکنسن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی پریاس کې د سعودي جنډې غیر چاپیرا جلوس. د مضمون شروع د دې تپوس نشوي دا چې د سعودي عرب خلک خدا وخت په یمن کې د سعودي عرب په شروع کړي جنگ باندې د خوشحالۍ نه لاسونه پړقي، خو که سعودي عرب خپل توپې دولت اسلامیه یا ISIS تراتاو کې نو آیا بیا به هم سعودیان خوشحالیانې کوي؟ رپورٹ لکی چې په عرب ملکونو کې د زیات جمهوریت د پاره د راپورته عوامي غورځنګونو وروسته ایران په دریو عرب ملکونو شام، عراق او یمن کې خپل اثر رسوخ ډیر په کامیابی سره خور کړی دی. خو د سعودي عرب خلک او په خصوصي توګه زلمی کل په سعودي عرب افرین وایي چې په یمن کې ایران تسره کر خراخ کړی دا. د ریاض په چایخانو کې خپلو کې راغون ډیر زلمی په یمن کې د ایران په مرسته راپورته هاوسی یاغیانو سره د جنگیدو د پاره د سعودي عرب په فوج کې برتا تلیواله دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکای په کیمپ ډیوډ کې د صدر اوباما د خلیج د ملکونو د سرمشرانو پر اغوخت غونډه کې یقینا چې د یمن په معاملات تفصیلی خبري شوې دي. د خبرونو مطابق امریکای د خارجي زورګیری په صورت کې خلیج ملکونو له د امریکای د هر قسمه مرستې او تحفظ تسلی ورکړي ده. سعودي عرب په خپل دی خبره ټینګ دی چې یمن کې د ایران په ملاتړ راپورته هوسی جنگیالو سعودي بادشاهت په لوی خطر کې اچولې. اخبار لیکي چې سعودي عرب په یمن کې خپه جمع زړه جنگ جاری ساتلې ده او د دې په ختمولو کې د جلد بازۍ نه کار په دې سبب ناخلي چې د سعودي عرب دننه خلکو کې د دې جنگ په باب لس ناقلاري لا نخکاری. د دې وجه دا هم ده چې سعودي الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا د شاهي حکومت په مضبوطه ولقه کې دي او دا میډیا د جنگ په حق کې خبرونه، سندري او نور مواد نشر کوي او چاپ کوي. اخبار لیکي چې دا حقیقت دی چې د سعودي عرب ټول خلک د شاهي حکومت د پالیسو د فیصلو په حق کې نه دي. خو د یمن د جنگ په موجوده سخت وخت کې د سعودي شاهي حکومت ښکاره مخالف سلمان القدا هم په ټویټر خپل پیغام کې ویلي دي چې مونږ ټول یمن سره ولاړ یو او د یمن د خلکو د فارس د غلبې نه د خپلې ازادۍ، عزت او د سلامتیا په بچ ساتلو کې د دوی ملګري یو. دغه شان یو پخوانی مذهبي سرتی د عالم خالد الغنمی هم د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د بادشاه سلمان په مرسته کې بیان جاری کړی دی. حالانکه خالد الغنمی د شاهي حکومت د مخالفت دپاره مشهور دی. فارن پالیسی زیاتی چې په سعودي عرب کې د مذهبي تنلاری توب د مخنیوي په پروګرامونو کې کار کوون کې دانشوران امید کوي چې سعودي عرب به د یمن پشان اسلامي تنلاری هم قابو کی. بلخوا د سعودي عرب د کورنو چارو وزارت ویلی دی چې په دولت اسلامیه او د القاعده ملګری جنگیالی جبهت النصره نومي ګوند کې د شاملې دوه پاره 2500 سعودیان زلمی عراق او شام ته تللی دي. سعودي عرب د اسلامي تنلارو ګوند په مرسته کې عراق او شام ته د تلو خپلو زلمو په سمه او روغ لار د روانولو د پاره د اصلاح ګڼ پروګرامونه شروع کړي دي. د سعودي عرب د دې اصلاحي پروګرامونو مقصد خپل جهادي زلمی په دې قائل کول دي چې د سعودي عرب حکومت د بل هر چا نه زیات د خپلو سنیانو مسلمانانو بهتر امداد کولی شي. وایي چې د سعودي حکومت په کوششونو 3000 جهادیان زلمی د حکومت په اصلاحي لاره روان شوي دي. خو زړه پورې کامیابي په دې لر کې لا پاتې ده. دا به کتی شي چې کله سعودي عرب د دولت اسلامي خلاف خپل عملیات شروع کوي نو دغه وخت به د سعودي عرب د خلکو ردعمل سوي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردن کو تاسو د ډیوا راجو سهارانه تر ساته خبرونه تا وګي اوس تاسو پام را ګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې 13 ورځې نا وخت د بلوچستان اسمبلی چې کوم د مخالفه ګوندونو مشر دی مولانا عبدالواسی چې تعلق یې د فضل جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ټلی سره دی هغه باندې پښین کې بیګاش په نا وخت حمله شوې ده. خو پکې د بچو دی د لیویز اسسټنټ کمانډر وایي چې وسلوالو د خاغلی واسي قافلې ته د روډ د غاړې بم پټ کړو چې ریموټ کنټرول لاندې خلاص کړی دی. خو پکې د بچو دی ګاډی ته ځان رسیدل. تفصیل ورو ده حمید سمسور په دې راپور کې.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې د زیلپشین په تحصیل کاریزاتو کې رامنځته سواله. د زیلپشین د تحصیل کاریزاتو اسسټنټ کمیشنر منظور نیازی و ډیوه ریډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې مشر او د جمعیت علما اسلام د صوبایي اسمبلی غړی مولانا عبدالواسی باندې د ده پر قافله باندې دغه بمې چاودنه وسوله. په کوم کې چې دی خوندي دی د زیلپشین د لیویزو تحصیلدار منظور نیازی پر مخ زیاته کړله چې دا د ریموټ کنټرول بمې چاودنه والا. اسسټنټ کمیشنر وویل چې مولانا عبدالواسی د زیلپشین څخه د یو جلسي وروسته د کوټ په لور روان وو چې ناڅرګند وسلوالو د سړک لغاړي د ریموټ کنټرول بمې چاودنه وکړله. تحصیلدار منظور نیازی پر مخ زیاته کړله چې له چاودنې څخه د مولانا عبدالواسی و بولټ پرو ګاډۍ ته هم زیان رسیدلی دی. خو البته دی خوندي دی. په دغه قافله کې و نورو دوو ګاډیانو ته هم زیان رسیدلی دی خو ځاني تلاپات نه دی اړولي. مولانا عبدالواسی هم دا خبره وکړله چې موږ ټول خوندي یو. مولانا عبدالواسی د زیلپشین د تحصیل کاریزاتو رود ملازی ته تللی وو چې هلته جلسه کوله. مولانا عبدالواسی وویل چې دلته په بلوچستان کې نه سیاسیان او نه مذهبي خلک خوندي دي. د لا حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د خلکو د تحفظ لپاره دي ګړندي ګامونه واخلي. له پیښې وروسته لیویزو شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده. دوی پلټنې پیل کړي دي خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. تیر کال د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې هم پر داسې مهال ځان وژونکی برید وسو. کله چې دی له یو جلسې څخه د باندې روان وو په هغه کې دی خوندي وو. تر دې لمخه هم په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلی غړی د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی باندې هم بریدونه ترسره سوي دي. دوی بچ پاته سوي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه.
امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو ته هم را ګرځو افغانستان ته چرته چې سورز یو دوه ورځې وړاندې کابل کې پارک پیلس ګیسټ هاوس باندې چې کومه حمله شوې وه چې د خارجیانو پارټي پکې روانه وه او پکې ګڼ شمېر خارجان وجل شوي وو. دغه پیښې تفصیلات لومړیو کې اول واضح نه وو تر څو ساتو پورې دغه جګړه روانه وه. وروستو لږ تفصیلات مخې ته رالو خو اوس واضح معلومات مخې ته راغلي دي چې دغه حمله کې څو کسان شامل وو، څو پکې وجل شوي دي او څو جوبل دي. او رو د کمال سادات په دې راپور کې
که څه هم حکومت د دغې پیښې په اړه ډېر څه نه وایي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د دغې پیښې د غندلو تر څنګ ویلي چې په دې پیښه کې د نهو بهرنیو وګړو په ګډون 14 تنه وژل شوي. نور معتبرو سرچینو دا خبره کړې ده چې په وژل شوو کې 15 افغانان، 4 هندي، 1 پاکستانی، 1 امریکایی، 1 قزاقستانی او بل یو چې هویت یې نه دی معلوم وژل شوی. دا چې څنګه دغه پیښه رامینځته شوه په اړه یې تر اوسه پورې حکومت او خپل د هوټل مالکین معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي د پیښې پر مهال په هوټل کې شاوخوا 100 تنه حاضر ول چې ډیری بهرني وګړي ول. او پام کې وه چې د یوه افغان سندرغاړي لخوا کنسرت هم ورکړل شي، خو مخکې له دې چې کنسرت وشي پیښه رامینځته شوه. موږ د پیښې له یوه زخمي عیني شهید سره چې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې بستر دی خبرې وکړې. دغه افغان ځوان چې په ملا او پښو باندې لګېدلی د پیښې کیسه یې راته داسې وکړه.
پس دوباره رفت سر خارجه
را همبر پل خود دی. زه په بل سلون کې وم چې یو ناڅاپه ډزې وشوې. یو برید کوونکی مې ولیده چې په لاس کې توپنچا او ډزې یې کولې. زه په ټټر او پښه ولګېدم، ولویدم. بیا په هغه نورو کسانو پسې ورغی، په هغې هم ډزې وکړې. دوه بهرنیان یو ځل وویشتل، بیا ورپسې راتاو شو چې وایي کتل یو زخمی بهرني پښه خو زوله، په هغې بیا ډزې وکړې. بل بهرني هم چې سا ایستله هغه یې هم بیا وویشته او مړه یې کړل. زه پروت وم، ځان مې داسې اچولی و لکه مړ چې وم. که برید کوونکی په ما پوهېدلی وای چې زه هم ژوندی یم، په ما یې هم ډزې کولې او مړ کولم یې. که څه هم حکومت د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو د دغې زخمي شوي سړي او نورو نتایج شوو معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې برید کوونکی یو تن و. همداشان دا پیښه د بښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هم غندلې ده او ویلي دي چې د حکومت مخالفین باید چې ملکي خلک په نښه نه کړي او باید چې د جګړې نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د دې تر څنګ په شوي پیښه افغان حکومت هم خفګان ښودلی او د غندلې تر څنګ یې دا خبره هم کړې ده چې د ملکي خلکو وژنه لوی جنایت دی. په دې اړه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدي خبریالانو ته وویل:
بله شکه ترورستان نه مرز پیژني او نه هیڅ قانون او قاعدې ته احترام لري. د هغوی اساسي هدف همدا دی چې په ټولنه کې په ولس په منځ کې ویره ایجاد کړي، او خوشبختانه د افغانستان خلک کله هم ویرې ته او ډار ته سر ټیټ کړی نه دی، او زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه په ډېر مېړانه د دوی په مقابل کې خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکوي.
د دغې پیښې مسؤلیت چې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی په اړه یې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په شوې پیښه کې ګڼ شمېر بهرنیو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بی پارک پلیس برید ته ورته یو بل برید درې کاله وړاندې هم کابل کې په کرغې پارک او کنټینینټل هوټل باندې هم شوی وو چې په هغې کې هم د خبرونو له مخې کورنیو او بهرنیو ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اردوونکو تاسو ته ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونه ته غوږ وي. همدې سره زموږ د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خبرونه پای ته رسیدلې. د دې ورځې په تاسو په دې څپو سهار نه هو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې د مشال راډیو خبرونه اورې. مازیګر شپږ نه تر شپې دوه بجو پورې به یو ځل بیا ډیوا راډیو خبرونه تاسو ملګري کیږي چې په کې شپې لسو نه یوولس بجو پورې خبرونه تاسو د رشنډینه سهولت سره د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. ګران اردوونکو نن ورځې خبرونه کې موږ سره همکاران وو ارباب محمود علي، محافظ جلیل، سمینا احسن، وکیل خان، ارشد علي. دا وخت موږ سره تکنیکی ډخته مرستې کوي پروډوسر د سمینا احسن، انجینیر د جوان دوینه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.